رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې په دوه ونیو کې پیل کیږي. وسلوالو په پاکستان کې لس پاکستانی عسکر وژلي دي، او د پاکستان د پلاتونو عالی اداره وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور په هیواد کې د جایدادونو کاروبار درلود.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلې دي شرایطو ته په کتو سره به امریکایي قواوې له افغانستان نه ووځي.
دا قسمت خروج یا مسلې
زموږ اساسي سوال دا و چې د راتلونکي لپاره به پروګرام څه ډول وسی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلې دي چې په افغانستان کې په عاجل ډول د ثبات ټینګښت ته اړتیا ده. د کاسا زر پروژې له لارې د قزاقستان برېښنا د تاجکستان او د قندوز له لارې پاکستان ته انتقالیږي.
تاجکستان، افغانستان، پاکستان په تجارتي لحاظ په دغسې یو پروژې سره تړل کېږي چې د منفیتونو سره تړل
کېږي. او په هانګ کانګ کې نن هم مظاهرې شوې دي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زیبا خادم او شیخ الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان دولت اعلان کړی دی چې د طالبانو د استادو سره مخامخ خبرې تر دوه اونیو پورې پیل کیږي. د حکومت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یو 15 کسیز هیئت د ټاکلو کار د افغانستان د دولت لخوا په بشپړېدو دی. د اعلامیه له مخې د افغانستان د مذاکراتو د پلاوي غړي د هغو کسانو د جملې نه ټاکل کیږي چې څومره مخکې د دوحې په غونډه کې ګډون درلود. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی دی چې په دې حیات کې به د میرمنو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو د استازو په شمول د ټولنې مختلف برخې ګډون ولري. سره له دې چې د طالبانو استازو څو ځلې د امریکا د استازو او د افغانستان د یو شمېر سیاسي څیرو سره کتلې دي، خو تر اوسه د افغانستان د دولت سره د مستقیمو خبرو کول نه ډډه کړې.
د غزنی د آبیبند په ولسوالۍ کې په موټر بم کې څلور پولیس وژل شوي او دولس ټپي شوي دي. د آبیبند ولسوال جمعه خان ترکی نن د امریکا غږ ته وویل چې د موټر بم دا برید نن سهار شوی دی او د دې ولسوالۍ قومندانۍ په بشپړه توګه تخریب شوې ده. د آبیبند ولسوالۍ د غزنی د ښار په جنوب کې د کابل قندهار د لوی لارې په سر موقعیت لري او له دې امله څو ساعته د موټرو تګ راتګ بند و. طالبانو ویلي دي چې دا برید دوی کړی دی او ګڼ شمېر پولیس وژل شوي او زخمی شوي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا تشکیلات لغوه کړل.
امروز رئیس جمهور فرمان لغوه شورای عالی صلح هم صادر کردن. شورای عالی صلح لغوه شده و تمام امورات این شورا مربوط وزارت صلح میشه.
صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل چې وروسته له دې به د سولې د عالی شورا ټولې چارې د دولت وزارت لمخې د دولت د چارو وزارت به پر مخ کې وي.
د پاکستان د پلټنو عالی اداره وایي چې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې د ځمکو او کورونو کاروبار کاوه. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
دا پاکستان د غیداری وایي دي چې هغه جالی بانکی حسابونه ځان ته جوړ کړی وو او جالی شناختی کارتونه هم درلودل. دا پاکستان د پلټنو د مرکزی ادارې د معلوماتو له مخې ملا منصور د کراچۍ د ښار په ګلشن معمار سیمه کې دوه اپارتمانونه او څلور کورونه لرل چې اوس حکومت نیولې دي. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د لومړني مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته په 2015 کال کې د دغه ډلې مشر ټاکل شوی و. تاج امین یار، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. وسلوالو په پاکستان کې لس عسکر وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې یو برید د شمالي وزیرستان د ګوربز په سیمه کې امنیتي پوستې سره نږدې د پاوس په ګزمې وشو او شپږ عسکر پکې ځای په ځای وژل شول. پیلامی کې همدارنګ ویل شوی دی چې څلور نور ملشی د بلوچستان پیالت کې د پلاتون د عملیاتو پر وخت وژل شول. پاکستانی طالبان ادعا کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې په پوځیانو برید هغوی کړی، خو په بلوچستان کې د برید کولو ادعا هیڅ کومې ډلې تر اوسه نه ده کړې.
د امریکا سترې محکمې څلور پنځه تصمیمونه د جمهور رئیس ټرمپ په طرفداري رد کړي دي او د میلیاردو ډالرو د ترلاسه کولو اجازه یې ورکړه چې د خپلې انتخاباتي مبارزې مهمه وعده په ځای کړي او د مکسیکو سره د امریکا د سرحد په غاړه دیوال جوړ کړي. د سترې محکمې پرونی حکم د دفاع د وزارت 2.5 میلیارد ډالرو باندې هغه بندیز لغوه کړ چې بلې محکمې لګولی و.
د جنوبی کوریا په ښار کې چې لامبو د قهرمانۍ مسابقې کېږي د یو نایټ کلب برنډه لویدلې ده. د جنوبی کوریا دوه سړي نن په دغه نایټ کلب کې په دې پېښه کې مړه شوي دي، شپاړس تنه زخمي شوي دي، اته کسه یې ورزشکاران دي. پولیسو ویلي دي چې په ورزشکارانو کې درې امریکایان دي، دوه د نیوزیلینډ دي، یو هالنډی او یو ایټالوی، یو برازیلی دی. د نایټ کلب یو مالک هم نیول شوی.
په هانګ کانګ کې پولیسو نن د شنبې په ورځ په احتجاج کوونکو کې بیانونکو غاز استعمال کړی دی. د خبر تفصیل د زامن مومن نووري.
دغه احتجاج کوونکو د چین سره سرحد ته نږدې د هغو ورانکارو په ضد مظاهره کړې چې تیر هفته د دیموکراسۍ پلوي مظاهره چان وهلي وو. تلویزیونی راپورټونو وښودل چې په یون لانګ کې د پولیسو او مارش کوونکو ترمنځ د شخړې نه وروسته درګرده په مارش کوونکو وښ کې بهونکی غاز شیندل کیږي. په ورانکارو ډلو تور دی چې د جولای په یوویشتمه د یکشنبې په ورځ په مظاهره کې په یون لانګ کې د اورګاډو په سټیشن کې ژورنالیستان او د پارلمان یو غړی وهلی دی. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. بحرین دوه سړي چې په تروریستي اعمالو مجرم شوي ول اعدام کړي دي. دغه دوه تنه د بشري حقونو د نړیوالو ډلو د اعتراضونو سره سره نن اعدام شول. د فرانسې خبري ایجنسی رپورټ ورکړی چې دغه دوه تنه یې چانواري کړي دي. همداشان رپورټونه وایي یو دریم سړی د دې دوه کسو د قضیې سره هیڅ ارتباط نه درلوده، نن هم هغه هم نن چارماري شو.
د جنوبی کوریا او شمالی کوریا د سرحد په امنیتی زون کې نن د کوریاګانو ترمنځ د اوربند موافقې شپږ شپې تمه کلی ځوان منځل شو. غونډه د ملګرو ملتونو، جنوبی کوریا او د متحده ایالاتو لخوا جوړه شوې و. د امریکا د پوځ یو جنرال رابرټ ابرامز ویلي چې ملګری ملتونه به د شمالي کوریا د اتمي بې وسلې کولو لپاره د اعتماد پیدا کولو او د خبرو اترو د بهیر سره ملاتړ ته دوام ورکړي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا په 1953 کال کې پوربن موافقه وکړه، خو د سولې تړون لاسلیک نه شو.
او رسته خبر ده چې د فلیپین په شمال کې نن سهار درې زورورو زلزلو لږ تر لږه تک کسان مړه کړي دي. ګومان کېږي چې څه باندې شپېته کسان ژوبل شوي دي او ګڼو مینو ته زیان اوښتی. د فلیپین د ځمکې د پېژندنې ادارې د زلزلو شدت 5.4 او 5.9 ښودلی. درېمه زلزله د 5.1 درجو په شدت څو ساعته مخکې شوې ده. چارواکي وایي چې د خلکو د ژغورلو او زیانونو د معلومولو لپاره یې سیمې ته مامورین استولي دي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استډیو نخبريږي. په ګردیز کې 1500 کورنۍ ته برېښنا رسیدلې ده. دا او نور رپورټونه په نوبت اوري. اوله مسله دا ده چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وطلبه د شرایطو په اساس وي. صدیق صدیقی وایي چې د افغانستان حکومت د زلمی خلیل زاد سره د جوړخ په جزئیاتو له هم خبرې کړې دي. د کابل نه د امریکا خبريال اکرام شینواری رپورټ را کړی دی.
د جمهور ریاست وایان صدیق صدیقی وایي چې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پیمپو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ترمنځ په خبرو کې د وسلوالو طالبان سره د امریکا د ممکنه هوکړې په صورت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په تفصیل خبرې شوې. صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جمهور رئیس غنی ته ویلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه د دغه هیواد شرایطو په اساس وځي.
تر قسمت خروج یا مسلې
زموږ اساسي سوال دا و چې د راتلونکي لپاره به پروګرام څه ډول وسی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جمله یا د سرګندونو عبارت دا و چې د افغانستان د شرایطو پر اساس به د امریکایي ځواکونو د حضور بڼه وټاکل شي. د شرایطو پر اساس دا د امریکا بهرنیو چارو د وزیر خبرې دي چې د افغان حکومت سره کله چې شرایط برابر شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شي خبرې شوې دي.
د امریکا
د بهرنی چارو وزیر مایک پمپو د تیرې چهارشنبې په ورځ د تلیفون له لارې جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبرې کړې وې. د جمهوري اسد ویان ویل چې افغان حکومت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره هم خبرې کړې دي. صدیق صدیقي په کابل کې د زلمی خلیزاد تم کېدو په اړه خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د ښاغلي خلیزاد سره د سولې د بهیر پر جزئیاتو باندې هم خبرې کړې.
او مهم مسله په جزئیاتو کې دا ده چې څنګه وکولای شو موږ یو هغه حیات جوړ کړو چې موږ جوړو ورباندې کار کوو او غواړو چې د نهایي کو د خیره په څو ورځو کې او دوی د پاتې سي کار باید وسی ډېر دلته.
صدیقي د امریکا او طالبان سره د سولې د هوکړې د نیټې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې لومړني تفاهم د رامنځته کېدو دپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. چې کله هم تفاهم نږدې شي نیټه به یې هم اعلان شي. د افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د دې اونۍ په سر کې کابل ته راغلی. ښاغلي خلیزاد په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د پرله پسې کتنو تر څنګ د یو شمېر سیاسي ډلو خزو او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون له سازو سره د سولې په مسله خبرې کړي. خلیزات هم ویلي چې د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی د غړو په سر د افغان حکومت سره خبرې کوي. صدیق صدیقي دغه خبري کانفرنس له ګروسه د افغانستان د سولې چارو وزارت په یو اعلامیه کې تر دوه اونیو پورې د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د اساسو د مخامخ خبرو د پیل خبر ورکړي. د سولې چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت اوس د دغو خبرو لپاره د یو 15 کسیز مرکچی پلاوی د غړو په ټاکلو باندې په مشورو بوخت دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د سولې را روانه خبرو ته هیله لري او دا ګڼي چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډېرې مهمې وي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې دا خبرې به د تیرو خبرو پرتله ډېرې بدلې وي.
دې ته به بل لباس راختل کیږي چې بین افغاني به وي چې هغه واک او اختیار لري او د پیسلې واک او اختیار یې پاره کی. زما فکر باندې دا بین افغاني به کېدای شي دغه بین افغاني به نه وي لکه دا اوس چې مطلق طالبان خپل نظریات دوی ته اظهاروي یا دا غو نظریات اوري دا د دې لپاره وي او آینده چې د پیسلې په باب باندې خبره کیږي زما فکر باندې هغه بین افغاني ناشته به بل شکل ولري.
تروسه وسلواله طالبانو افغان حکومت د اساسو سره د سولې مخامخ خبرو په اړه خبرګونې دی خوله د مخه طالبانو د افغان حکومت اساسو سره د مخامخ خبرو سره مخالفت خوله و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي لومړی مرستیال ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د پاره په عاجل ډول د ثبات ټینګښت ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو دغه لوړ رتبه چارواکي د جولای په 20 افغانستان ته دوه ورځنی سفر کړی و. د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد چې هغه هیواد ته تر سفر وروسته خبرې کولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د 2009 کال راهیسې چې په افغانستان کې د یونما دفتر د تلفاتو شمیر ثبتول پیل کړي دي د هر کال په پرتله په 2013 کال کې په هغه هیواد کې ملکي خلکو ته زیاته مرګ ژوبله وښتې ده. هغې وویل چې د دغه کال په لومړیو 15 میاشتو کې د جګړې له لاسه له 300 څخه زیات خلک بې کوره شوي دي.
موږ پوهیږو چې دغه بې کوري په هغه تاوتریخوالي کې زیاتوالی راولي چې په ټولو سیمو کې د جندر پر اساس سر ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناموسي قتلونو، سنګسارولو او د ښځو پر حقونو د نورو بریدونو په اړه رپورټونه رارسېدلي دي. په بیړني ډول دې ته اړتیا ده چې سوله، امنیت او اقتصادي ثبات ټینګ شي.
د امنیت شورا په دې غونډه کې روزمري د کار لوی له ټولو وسلوالو ډلو څخه وغوښتل چې د نړیوالو بشري قوانینو درناوی وکړي. هغې وویل د افغانستان د شخړې یو سیاسي حل د پخوا په پرتله اوس په داسې حال کې خورا اهمیت لري چې ملکي خلک د دې جګړې زیان زغمي. هغه زیاته کړ چې ملکی خلک هغه وخت ډیر ځلاته پیان کیږي یا وجل کیږي چې د دزو پترس کې ایثار پاتې کیږي د چاودیدونکو موادو لامل زیان مومي او یا په لوی لاس تر هدف لاندې نیول کیږي.
پولیټیکل سولوشن ټو دی کانفلیکټ ان افغانستان.
موږ د جګړو له ټولو خواو غواړو چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي، بشري ادارو ته لاسرسی یقیني کړي، د ژوند د ژغورلو لپاره مرستې برابرې کړي او د ملکی خلکو د خوندي کولو لپاره د جنگیالیو او ملکی اهدافو ترمنځ توپیر ولري.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استاذ مرستیال محمد ولی نایمی ټینګار وکړ چې د سولې غوځښت د هر ورځې په تیریدلو سره لا پسې پیاوړی کیږي.
د مومنټم اف پیس
دا سولې خوځښت په دوامداره توګه لا پسې پیاوړی کیږي او د افغانستان حکومت د هغې جګړې د پای ته رسولو لپاره وڅ پریکړه کړې ده چې د لسیزو راهیسې روانه ده.
غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمن په خپل راپورټ کې ویلي دي چې په قندوز کې د کاسا زر پروژې په خاطر روسي غونډه شوې ده او د هغه سیمې خلکو د دې پروژې د ساتنې ژمنه کړې ده.
په قندوز کې د کاسا زر د پروژې د تطبیق او د خلکو د ملاتړ وروستۍ غونډه هغه وخت وشوه چې مسؤلینو د دغه پروژې د عملي کېدو لپاره د 90% زمينه سازي یادونه وکړه. د کاسا زر پروژې للارې د قزاقستان برېښنا د تاجکستان او بیا د قندوز للارې پاکستان ته انتقالیږي چې د ضرورت په وخت کې بعد د همدې پروژې للارې هغو سیمو ته هم برېښنا ورسول شي چې په کومو سیمو کې تیریږي. د دغه پروژې له عملي کېدو سره به هر کال افغانستان ته 50 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د قندوز والی عبدالجبار نایمی د خلکو سره د دغه پروژې په اړه داسې وویل:
تاجکستان، افغانستان، پاکستان په تجارتي لحاظ دغه سیو پروژې سره تړل کیږي چې د منفیتونو سره تړل کیږي، د دې سره صبح په فارغ دی.
د قندوز د برېښنا رئیس حاجی محمد وایي چې په هر یو ساعت کې به کاسا زر د لینونو للارې 1500 میگاواټه برېښنا د افغانستان للارې پاکستان ته ورسیږي او 1500 تنه مسلکي افغان انجینران به پکې پر دندو وګمارل شي.
کی پروژه در هر ساعت 1300 میگاواټ انرژي برقه از کشور تاجکستان او قزاقستان به پاکستان انتقال میته.
د دغه پروژې للارې به په هر ساعت کې 1300 میگاواټه برېښنا صادریږي او افغانستان به یې ترانزیت اخلي. د دغه پروژې په ترڅ کې 1500 تنه مسلکي افغان انجینران هم پر دندو ګمارل کیږي. د برېښنا رئیس حاجی محمد ویل چې خلکو ورته ژمنه ورکړې چې د دغه پروژې ساتنه وکوي.
وکسانې چې در مسیر خط لاین کاسا واقع هستند و این پروژه در زمینایشان در باغ و در مسیر ازیا تطبیق میشه.
د هغه خلکو د زمکو او باغونو لاره چې د دغه پروژې پایې تیریږي له هغه سره مو اخیرنۍ خبرې وي او ټولو له دې پروژې څخه ملاتړ وکړ او ژمنه وکړه چې د دغه پروژې ساتنه وکوي. د قندوز د امنیت قومندان هم په دغه غونډه کې ژمنه وکړه چې د کاسا زر پروژې د تطبیق او امنیت لپاره به هر ډول هڅه کوي او ویل چې که ضرورت شي خپل به هم د یو سرباز په څیر د دغه پروژې ساتنه وکړي. د قندوز عام خلک وایي چې دوی په هر حالت کې د ملي پروژو د عملي کېدو ملاتړ کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي:
اوس افغانستان غواړي چې خپل مسیر طی کړي او د انکشاف پته ولاړ شي. دغه سې پروژې چې مثلا کاسا یا گزار ده، د ټرافیک پروژه ده، د اوریخم لاره ده، دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره دا ډېر مؤثره پروژې دي. نو د موږ امید دا ده چې دغه پروژه تاجکستان نه قندوز کې کېږي او د قندوز له مسیر نه تیریږي. دا اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله د قندوز خلک به د دې پروژې نه په کلکه حمایت کوي او هیڅ نه به مشکل به دې پروژې نه پیدا کی.
په قندوز کې بعد د کاسا زر پروژې کارونه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شي. د برېښنا دغه مزیبه له قندوز، پنشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار لاره پاکستان ته ورسول شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په ګردیز کې 1500 کورنیو ته وارداتي برېښنا رسیدلې ده. د خلکو ویلي دي چې د برېښنا لګښت کم دی او د برېښنا سره تړلې ټولې ستونزې حل شوې دي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
ابراهیم د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی دی.
هغه وایي له وارداتي برېښنا نه یې مخکې د سولر له برېښنا څخه ګټه اخیستله. د ده په وینا د سولر برېښنا ښه وه خو ټولې ستونزې یې پرې نه حلېدلې. د ابراهیم کورنۍ له څه مودې راهیسې له ازبکستانه د وارد شوې برېښنا څخه برخمنه ده. هغه وایي چې د دې برېښنا لګښت کم او له برېښنا سره تړلې ټولې ستونزې یې پرې هوارې شوې دي.
د کور اسانتیاو لپاره یعنې ډېر کارونه د کالوی مینځلو ماشینونه حتی اکثر کورنو کې اوبه راایستل یعنې ډېر کارونه تر کېږي او موږ خوښ هم یو تر ځکه چې د اکثره سیمو برېښنا لکه د کابل برېښنا چې وکړي اکثره وخت کته کېږي ډېره ځي و راځي خو د پکتیا برېښنا تر اوسه پورې ښه ده یعنې ډېره پرچاوي یعنې تګ و راتګ نه لري یعنې اکثر وخت وي.
د دولتي مسؤلانو په وینا که څه هم د تخنیکي ستونزو له امله دغه پروژه لږه وځنډېده خو یوه اونۍ کېږي چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې کابو 1500 کورنۍ له وارداتي برېښنا څخه برخمنې شوې دي. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی وایي په پلان کې ده چې په مجموعي ډول د ګردیز 8000 کورونو ته برېښنا وویشل شي. هغه وایي هڅه کوي چې د مسؤل شرکت په وسیله دا پروسه لا ګړندۍ کړي.
قراردادي شرکت باید په اوس کې ټوله پروژه مکمله وایي همدغه ستونزه وسې د یو څه وځنډول او موږ هغوی ته فشار ورکړ چون خلکو غوښتنه وه برکړه د هر چا د هر کورنۍ ضرورت ته ټوله نیکمرغه هغه ستونزه اوس حل شوې ده. مواد ټول رسېدلي دي او 50% کار مکمل شو. 50% کار هم په یوه میاشت کې انشاءالله د مینې مکمل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت له خلکو سره په کتو کې په 1000 میاشتو کې 8000 کورنیو ته د برېښنا د رسېدو ژمنه کړې وه خو اوس 14 میاشتې په تېرېدو دي. په همدې حال کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی عبدالملک زازی د برېښنا د ویش پر مسؤلینو نیوکه لري چې ګنې په خپل وخت پر کورونو د برېښنا په ویش کې سستی کړې ده.
چې هغه ژمنه چې دوی په اول قدم کې د پکتیا د ولسونو سره کړې ده چې څومره به موږ په اول قدم کې د مرکز خلکو ته او شاوخوا اطرافي خلکو ته وزې زدرون او ګردې څېړې دغه ولسوالۍ زرمات او احمد آباد بعضې سیمې دغه دپاره به موږ برق ورکوو. ولې موږ غوښتنه ده چې په دې کې جدیت او قطعیت نه کار واخیستلې تر څو هغه ژمنه چې په اول قدم کې کړې په اوله برخه کې عملي شي او په راتلونکي کې هغه پکتیاوال چې د برق سره ستونزه لري یا هغه ولسوالۍ یا هغه سیمې باید هغو ته لاسرسی وکړي.
د پکتیا د برېښنا شرکت مسؤلین هم وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله د برېښنا په ویش کې ځنډ راغلی و خو وایي هیله مند دي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې خپل هدف ته ورسیږي. تر دې مخکې ګردیز ښار د محدودو مارکیټونو لپاره ډیزلي برېښنا درلودله خو ښاریان وایي چې په وارداتي برېښنا سره به یې سوداګري لا وده او پرمختیا عمومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په هنګ کنګ کې مظاهره روانه دي او نن د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ سخت اخو ډب شوې ده. د خبر تفصیل رانا نورستان ایلولی.
هنګ کنګ کې د پولیسو او خلکو ترمنځ هغه مهال مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه چې پولیسو په مظاهره کوونکو د اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او د مظاهره کوونکو او مطبوعاتو مخه ونیوله. دغه مظاهره په یومن لانګ سیمه کې د تیرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې د پولیسو په ضد وشوې. تیرې اونۍ د شکمنو درې مډالې غړو په یوه ریل سټیشن کې په لاریون کوونکو او مسافرینو برید کړی و. دغه خلک پر پولیسو نیوکه کوي چې پولیس د خلکو په خوندي ساتلو کې ناکامه دي. مظاهره کوونکو د پولیسو په ضد شعارونه ورکول.
وخت په وخت موږ د پولیسو لخوا احضاری ګو. په دې وروستیو کې زه لومړی کس وم چې زما غوښتنلیک د پولیسو لخوا تر اعتراض لاندې راغی. نو زه نه پوهېږم چې دوی څه کوي. زه هیله لرم چې دوی د بیجنګ حکومت لخوا د لارښوونې سره سم خپلې سیاسي موخې پر مخ بونه ځي. که داسې وي نو بیا به دا ډېر خطرناک وي.
مظاهره کوونکي ټینګار کوي چې دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي او مخ په وړاندې به ولاړ شي.
موږ د هنګ کنګ د پولیسو د تاوتریخوالي د دوی او یونګ لانګ د جنایتکارو ډلو ترمنځ د همکارۍ په خلاف راوتلي یو. دوی د هنګ کنګ د یون یانګ په سیمه کې د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي. زه په حقیقت کې د دې سیمې یو ځایي اوسیدونکی یم نو موږ د دوی ترمنځ همکاري نه منو.
لاریون کوونکو د هغه قانوني لایحې د لرې کولو غوښتنه هم کوله چې له مخې به یې په هنګ کنګ کې مجرمین د محکمې لپاره خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. که څه هم پر دې لایحې بحث ځنډول شوی دی، خو لاریون کوونکي غواړي چې دا لایحه په بشپړ ډول لغوه شي. دوی همداشان د پولیسو لخوا د واک د استفادې په هکله د بې طرفه تحقیقاتو او د هانګ کانګ د مشرې کاری لام د ګوښه کېدو او د منظم دیموکراتیک اصلاحاتو غوښتنې کولې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان د سولې را روانو خبرو ته هیله لري او داسې ګڼي چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې ډېرې مهمې وي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوایی تر اوسه د خبرې د تیرو خبرو په پرتله ډېرې مهمې ګڼل کېږي او دا خبرې به بدلې وي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو په هکله څه نه دي ویلي. په دې وروستیو وختو کې چې په افغانستان کې د پولیو ضد کمپینونه درېدلي دي، د شمالي وزیرستان نه خوسته د مهاجرو ماشومانو لپاره واکسین نه دی رسیدلی. اندېښنه دا ده چې د پولیو ویروس د انتقال احتمال زیاتیږي. په همدې هکله د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
په دې وروستیو میاشتو کې له شمالي وزیرستان نه د عملیاتو له وجې نږدې 2000 کورنۍ خوسته راکډوالې شوي. زیاتره دغه کورنۍ د ګربز ولسوالۍ په ګلان کمپ کې اوسیږي. دغه کډوال وایي په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونو له وجې ماشومان له دغه واکسین نه محرومیږي چې په دې وروستیو کلونو کې د ګوزن ناروغۍ په خطر پوهېدلی.
نوم یې زرمین دی. شیال شي ګوزان یې وایي، خراب شي میږه مخه نه ویني، مسؤلیت مخه نه ویني، پیسې مخه نه ویني، علاج یې نشي. د مس په وزیرستان کې تاسو سمره شیال پرته دي، سمره کوژه کوژه دي، چالو سینا ګور دي، چا پښه ګور دي، پسره کوم جنگ په فساد نه په پښور کې لاشي نه په کوبل کې لاشي په وځي کې علاج نشي.
دا محل په ګلان کمپ او د غراز د خوست په نور مختلفو سیمو کې شاوخوا ته زره وزیرستاني کډوالې کورنۍ اوسېږي. د تیرو کمپاینونو پر محل تر ول زره زیات وزیري کډوال ماشومان واکسینې دل. اوس د یو شمیر خلکو اندېښنه دا ده چې که دغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیږي، له شمالي وزیرستان نه چې د ګوزن مثبتې پیښې لري، د پولیو ویروس د انتقال احتمال زیات لیدل کېږي. د خوست دوه تنه اوسیدونکي په همدې حکله داسې وایي.
اسد الله هم د خوست ولایت څخه او په دا کې کېدای شي د پولیو وایروس وجود وي او زموږ ماشومانو ته انتقال شي، نو د دولت څخه مو جیدن غوښتنه ده چې په دې اړه خپل اقدامات وکړي او پولیو واکسین موږ ته تطبیق کړي.
زه صاحب سید کرام یم د خوست ولایت څخه. د وزیرستان څخه چې کوم کډوال راغلي دي، په غریب ماشومانو کې خامخا د پولیو وایروس شته. دولت نه مده هیله ده چې دې ته پام وکړي، مسنه چې خوست میشت ماشومان نور خلق دی وایرس کې مبتلا شي.
په همدې حال کې روغتیایي مسؤلین وایي چې ډیورن کرښې ته څیرمه په لویو لارو د پولیو واکسین ټیمونه فعال دي، خو اندېښنه دا ده چې زیاتره دغه کډوال په قاچاقي لارو د کرښې د غاړې ته راوړي. له دې کبله چې پولیو یا په ماشومانو کې د فلج ناروغي تر اوسه علاج نه لري، دینی عالم محمد عارف وایي د دې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی.
الله تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان نه د مکلف مگر د خپل وس د توان په اندازه. همداسې په بل ځای کې قران عظیم شان کې الله تعالی فرمایي چې ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. څوک چې چا د مرګ نه وژغورلو، د ژوند دی باش کړلو، داسې الله تعالی اور باندې خوشاليږي لکه ټولې دنیا مخلوقات چې د مرګ څخه ژغورلې وي.
د عامه پوهاوي مسؤلینو په وینا د ګوزن ناروغۍ د خطر او د پولیو واکسین د اهمیت په اړه د وزیرستاني کډوالو په هوای میاشت تر بلې مخ پر زیاتې دودی، خو ستونزه دا ده چې اوس مهال د پولیو واکسین پروسه درېدلې ده.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان دولت اعلان کړی دی چې د طالبانو د استازو سره خبرې تر دوه اونیو پورې پیل کیږي. بل پلو جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا دارالانشا لغوه کړې ده. د غزنی د ابند په ولسوالۍ کې د موټر بم په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. د پاکستان د پلاټونو عالي ادارې ویلی دی چې د طالبانو وژل شوي پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې د ځمکو او کورونو کاروبار درلوده. وسلوالو په پاکستان کې 10 عسکر وژلي دي. د جنوبي کوریا په ښار کې چې لامبو د قهرمانۍ مسابقې کېږي، د یو نایټ کلب برنډه لوېدلې ده. په دې پیښه کې 2 کسان مړه شوي دي. په هانګ کانګ کې پولیسو نن د شنبې په ورځ په احتجاج کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړی. د امریکا ستر محکمې څلور پنځه تصمیمونه د جمهور رئیس ټرمپ په طرفداري رد کړي دي او د میلیاردو ډالرو د ترلاسه کولو اجازه ورکړې ده. بحرین دوه سړي چې په تروریستي اعمالو مجرم شوي ول نن اعدام کړي دي، او د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د سرحد په امنیتي زون کې نن د کوریاګانو ترمنځ د اوربند موافقې شپږ اتیایمه کلیزه ولمانځل شوه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده، خو پروګرامونه ادامه لري. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر یې څرګندوئ.